په مراسمو کې د افغانستان د حکومت د کابینې غړي د ولسی جرګې استازي او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، مصر او د آیسیسکو د موسسې استازو ګډون کړی و. په دې بحث کې به نه یوازې پر نننیو مراسمو خبرې وکړو، بلکې په دې به هم وغږیږو چې آیا غزنی د اسلامي کلتور د مرکزیت لپاره لازمه تیاري نیولې وه، آیا افغانستان له دې فرصته د خپل تاریخي میراث او کلتور نړیوالو ته د ورپېژندلو لپاره استفاده وکړی شو او که څرنګه. دا او دې ته ورته ځینې نورې پوښتنې به په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو.
بله شنونده عزیز، ما هم به نوبه خود خدمت شما عزیزا عرض سلام و ادب دارم. امروز در برنامه زیر آسمان که بود در دو ساعتی که با شما هستیم روی دو موضوع باز هم صحبت میکنیم. در ساعت اول درباره اهمیت معرفی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلام صحبت میکنیم. در این برنامه از وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان دکتر سید مخدوم رهین، موسا خان اکبرزاده والی ولایت غزنی و همچنان حبیب الله رفیع نویسنده و محقق دعوت کردیم که با صحبت کنند در این مورد و با پرسش‌های ما و شما پاسخ بگویند.
رفیع صاحب، مخکې تر دې چې په مراسم و خبری وکړو، تاسو البته له مراسمو لري است، مراسم و پوښتنې به له وزیر صاحب او دغه راز والی صاحب څخه وکړو، تاسو د غزنی په ارتباط زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ چې غزنی له تاریخي نظره څومره اهمیت لري، آیا واقعا په افغانستان کې غزنی د دې وړ و چې د اسلامي ثقافت مرکز ونومول شي؟
د غزنی په برخه کې باید وویل شي چې غزنی زر کاله وړاندې نه یوازې دا چې د یو هیواد یعنی د افغانستان پلازمینه وه، بلکې د یوې لویې امپراتورۍ پلازمینه وه. نو په دې اساس په هغې وخت کې یعنی زر کاله وړاندې غزنی تر ټولو هغو ښارونو نه چې په اسلامي هیوادونو کې واقع و، ودان و، لوی و، معتبر و او مشهور و. نو په دې اساس غزنی ته د اسلامي ثقافت د مرکز نوم له هغه حیثیته ورکړی شوی چې ده په هغې وخت کې درلود. غزنی ودان و، ښکلي جوماتونه پکې و، ډېرې غني کتابخانې پکې وې. داسې یوه لویه کتابخانه غزنی درلوده چې په زرګونو قلمي کتابونه پکې و چې د اسلام په هر اړخ یې رڼا اچوله او د علومو بیلبیل کتابونه پکې و، لوی لوی جوماتونه پکې و، لوی لوی مدرسې پکې وې، لوړ لوړ قصرونه او ماڼۍ پکې وې. او له همدې امله په هغې وخت کې په غزنی باندې د عروس البلاد نوم ایښودل شوی و، یعنی د ښارونو مور. د همدې ارزښت و اهمیت له امله د آیسیسکو د ټولنې غړو د 2013 کال لپاره غزنی د اسلامي تمدن او ثقافت د مرکز په توګه وټاکه او وینوماوه. او نن په غزنی کې دغه مراسم شروع شد.
آقای موسا خان اکبرزاد، مراسم چگونه برگزار شد و چطور به پیش رفت؟
خوشحالم چه به دې نن ورځ منزل خلق ته خوب او خیال کرده. خو نن هغه حقیقت شو په غزنی کې ډیره درنده پرتمینه غونډه نیول سوې وه چې زموږ د کابینې 14 وزیر صاحبان او د هغې سره ډېر تعداد مهم صاحبانو تشریف راوړی و. د ایران وزیر صاحب د فرهنګ، د بنګلادیش نه، د مصر نه، د پاکستان نه، د اندونیزیا نه، د هندوستان نه، آیسیسکو نه او د نورو هیوادونو نه هم سفیران او د هغې نمایندګانو دلته تشریف راوړی و. د افغانستان د مختلفو ولایتونو هم د زرو نه اضافه خلکو او د غزنی د ولایت خلکو موږ سره په دې پرتمینه او مبارکه غونډه کې اشتراک درلوده. د امن په فضا کې غونډه دایره سوله او د 8 بجو شاوخوا کې موږ ته میلمانه راورسېده. تر 9 نیمو بجو پورې موږ سره چای درلوده، څه د ځمکې لارې، څه د هوا له لارې بلاسو جلسو باندې جلسه شروع شو تر دولسو پورې او الحمدلله ډېر خوشحالي کې.
بله خب شما گفتین که برزبی جلسه در یک فضای امن برگزار شد امروز. برنامه هایی را که شما در قسمت بازسازی و ترمیم برخی از ساحات و آبدات تاریخی در نظر داشتین، این برنامه هایتان آیا تکمیل شده؟
این همیشه یک غلط فهمی می باشد پیش میدیا، در حالی که ما ای بارها بارها ای را تشریح کردیم. حدثی که بخاطر تکمیل 65 پروژه تعیین شده آخر ماه میزان است و اکثر پروژه ها تکمیل شده الحمدلله. جمله 65 پروژه، قسمت کمی از پروژه ها مانده که برای تکمیل اونا حالا هم ما تقریبا 6 ماه وقت داریم. ما امیدوار هستیم در 6 ماه همه پروژه ها کاملا تکمیل شده و این جشنواره افتتاحیه بود. ما یک جشنواره بسیار بزرگی در وقت افتتاحیه داریم. در اون وقت ساحه که بر ثقافت تعیین شده، در حالی که یک نام داره که ثقافت، اما در حقیقت در روزه ما 80 روزه داریم. با تکمیل 80 روزه ما میتونیم که مهماندار حداقل 5000 نفر باشیم که ما بتونیم برای همه اونا اتاق داشته باشیم، جای نماز داشته باشیم، جای نانخوری داشته باشیم و تحت یک سقف یک بزرگترین تعمیر جور میشه که میشه که در یک وقت تقریبا 4-5 هزار نفر در روز جابجا شد. در وقت ان شاء الله در وقت استانه که هدف تعیین شده.
بله سب ولی سب محترم، تاسو مخکې ویل چې په امنیت په فضا کې د مراسم تر سره شول، آیا د دولت وسلوالو مخالفانو سره مخکې خبري شوي وي؟ آیا غوی تاسو غوښتنې ته ځواب ویل دي او که فکر کوي چې امنیتي ځواکونو غوی ته اجازه ورنه کړه چې حمله وکړي؟
یاره تاسو خبرو ته غوږ نیولې خبرې له ټول نشي دي. افغانستان څو چې دنیا کې په یو ځای کې هم مسائل په وینه تویولو باندې نه حل کیږي. پښتو کې ډېر مشهور متل دی چې وینه په وینه باندې نه پرېمینځل کیږي. په هر تقدیر په هر صورت زموږ امنیتي قوتونه هم په خپل کافي تعداد سره وو او موږ پرون ورځ چې د مراسمو نه یو ورځ مخکې وه نوي زر خوتنه موږ د صلح پیغامونه او د مبارکۍ پیغامونه د هوا له لارې نه په ټولو غزني کې وشیندل. همدارنګه مو د تلویزیون او د میډیا له لارې نه هم ورباندې غږ کوو چې اصل کې حقیقت کې دا ستاسو او زمونږ او د افغانستان د هر وګړي ګډ مراسم دي. دا په دې معنی نه چې هر څوک چاته څه ووایي او نه هغه وپېژني او نه دا وپېژني او د انسان وزنې دپاره هغه وي لاس واچوي. نن هم ما پیام ولېږه د سټیج له لارې نه او هغوی نه مې د صلحې او د امن غوښتنه وکړه او دا صلح او امن چې د خدای حکم هم د پیغمبر په توګه دا یوازینې د نجات لار هم همدغه ده. په هر صورت په هر تقدیر زموږ قوتونه هم پوره آماده وو او د قوتونو تر څنګ موږ هغې ته پیامونه هم متواتر او په دوامداره شکل باندې د میډیا له لارې نه لیږل چې دغه مراسم کې افغان هر وګړی که په هر سیاسي ګوند کې وي او په هر فکر کې وي دا د هغې ګډ افتخار ده، ځکه موږ ته په میراث پاتې د 1100 کاله پخوانه خو په خیر سره تیر شو. دا چې چا څونه کړم کور یا بعد چې هر چا څنه دي کړی او امیدوار یم چې همداسې چې نن ورځ تیر سوله همیشه هم دغسې ورځ
همیشه هم تو باشه. بله قسمی که ما فهمیدیم غزنی رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد، پس جشنواره دوم جشنواره اختتامی است شما یادآور شدین، ای به چی مفهوم است؟
نه برای تا آخر ماه میزان تا 27 ماه میزان من حیث پایتخت تمدن اسلامی میمانه. تقریبا 4 روز قبل به طرف ما در اینجا مراسم تفریحی متواتر داریم. امروز هم داشتیم ساعت 5 بجه باز مراسم تفریحی شروع میشه، برای فردا هم داریم، برای امشب به شکل بسیار بزرگ آتش بازی داریم و این افتتاحیه است. و افتتاحیه به این خاطر ما گفتیم که بزرگ میگیریم که جایی که با نام مرکز ثقافت اسلامی متمایز گردیده یک پروژه بسیار بزرگ در 400 جریب زمین است. چون او تکمیل میشه پس ما میخوایم که در وقت افتتاحیه ما برای میمانا جای میداشته باشیم، برای تجلیل هم جای میداشته باشیم. او مراسم افتتاحیه است و این مراسم افتتاحیه است. بو خاطر ما همیشه صدا میکنیم که تا افتتاحیه ما انشاءالله همه پروژه ها را به یاری خدا
چی فکر میکنین رفیق صاحب؟ شما خب در این پروژه هایی که 65 پروژه کار میکنن مقامات حکومتی در نظر دارن، خصوصا بیشتر متمرکز روی ترمیم و ساختن آبادات تاریخی است، در کدام بخش به نظر شما در ولایت غزنی به توجه بیشتر نیاز است؟
کلا دی چې د غزنی د پروګرام عملی شي، دلته په کابل کې مجلسونه جوړېدل، د هغو پریکړې نه وروسته او په دې مجلسونو کې د ګڼو وزارتونو او ادارو نمایندګان راتلل. پتیل شوی و چې غزنی به په داسې شکل جوړیږي چې لږ تر لږه د زر کاله وړاندې غزنی و نمونه وړاندې شي، یعنی علاوه د تاریخي آبداتو د ترمیم نه باید د غزنی سرپټي بازار و نمونه جوړ شوی وای، د غزنی د خلکو یو د وګړپوهنې موزیم مثلا د هغې ځای هزارګان څه لباسونه لري، څه لوښي لري، څه وسایل لري، د هغې ځای تاجکان څه شی لري، د هغې ځای پښتانه څه شی لري، دا باید جوړ شوی وای. او د دې نه علاوه غزنی باید په داسې شکل جوړ شوی وای چې بیا د تل لپاره هلته د توریزم مرکز وای، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راتلی. د دې لپاره په نظر کې وو چې یو لوی هوایی ډګر جوړ شي، لوی لوی هوټلونه جوړ شي چې وخت په وخت نه یوازې د اسلامي نړۍ بلکې د نورې نړۍ سیلانیان راشي غزنی ته، د غزنی تاریخي ځایونه، د غزنی عظمت، د غزنی هغه موقعیت د ټول وګوري. ځکه غزنی ډیر ښکلی موقعیت لري، هغه په یوه لویه لار پروت دی، د هند او پارس او د نورې دنیا سره په همدې لاره تجارت کېده، په دې لاره به کاروانونه تلل. نو زه فکر کوم چې د والي صاحب مطلب دا و چې دا یوازې د مراسمو شیرو پای دی، نور به غزنی د تل لپاره د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د سیلانیانو په مخ خلاص وي، خلک به راځي او دلته به د غزنی ننداره کوي.
والي صاحب، رفیع صاحب خبرې به مو اورېدلې وي، له دې داسې معلومیږي چې دومره کار هم نه دی شوی لکه چې تاسې وایئ چې 60% کارونه شوي دي، او څومره چې اورېدل شوي دي او په ځینو رسنیو کې هم ویل شوي دي چې د غزنی د تاریخي آثارو او آبداتو د بیا رغونې لپاره تر 30 میلیونه ډالره زیاته بودیجه په پام کې نیول شوې وه، او تاسې 40 میلیونه هم نه ده مصرف کړی، دا څرنګه ده؟
40 میلیونه نه، خو تر اوسه پورې موږ تقریبا 10 میلیون ډالر ټول په مجموع کې راغلي. دا یو تخمین و چې باید 200 میلیون ډالره په غزنی کې مصرف شي. متاسفانه چې د دغو پیسو نه زموږ حکومت او زموږ ټول نظام په دې امید و چې ښاحت څه راکوي بهرجان به یې راکوي. په دغه امید باندې ټول وخت هم له لاسه ورکړ او خپله د تدارکاتو سیستم هم
ولی صاحب، دا پیسې باید چا درکړي وای؟ دا پیسې
دا خو موږ باید د بل چا په امید، څوک چاته د ثقافت لپاره پیسې نه ورکوي. آیسیسکو تنها ګزاري کوي، هغه یو بودیجوي ارګان هم نه ده. د دغو پیسو په امید کې باید موږ نه وای. دا بعضې پروژې چې په مختلفو وزارتونو پورې تړلې وي، 15 پروژې دا د وزارتونو په مابین کې تقسیم شوې وي، که له 2001 کال نه را په دېخوا هر وزارت د خپلې پروژې په حق له باندې په کال کې 15% کار هم کړی وای، نن به ټولې پروژې جوړې. خو بیا هم زه رفیع صاحب ته وایم چې د مایوسۍ ځای نه ده. آبدات تاریخي 14 کاملا رغول شوي دي، افتتاح شوې ده، او 14 نورې له 80 نه تر 90% پورې جوړې دي. زه دته اطمینان ورکوم د افغانستان خلکو ته چې د میزان تر میاشتې پورې به د غزنی ټول تاریخي آبدات رغول شوي. یو هوټل چې رفیع صاحب وویلې، خصوصي سکتور یا یو ستاره او 2 ستاره او 3 ستاره هوټلو لپاره حاضر نه سو. د دې په بدل کې موږ وی آی پی په نوم باندې خپلې مهمانخانه شروع کړې، 50% شپېتو پورې تکمیل ده. دا هم د افغانستان ټول خلکو ته اطمینان ورکوم دا به کاملا ورغول شي. میدان هوایی باندې په شدت کار شروع ده، چاردیوالي په ترمینل او ارنوی قرارداد ورکول شوی ده. دا هم انشاءالله زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې د میزان د میاشتې تر اخره پورې موږ به د خپلې میدانی هوایي چښتنان هم یو. په مجموع کې 15 پروژې چې تعین شوې وې، دا چې خلکو موږ ته پیسې راکړې رایه نه کړې، خو موږ وکولای شول چې د ډونرانو له تاریخ نه ډېرې پروژې عملي کړو. زه یو مثال درته وایم، لکه په غزنی کې چې سړک، په دې سړک کې تقریبا 90 کیلومتره سړک په نظر کې نیول شوی، خو موږ د ډونرانو له تاریخ نه تر اوسه پورې 15 کیلومتره پوخ سړک جوړ کړی، او سږ کال به هم 15 کیلومتر ولرو چې مجموع کې د 80 کیلومتر سرک همدارنګه مسله همدارنګه د کثافاتو مرکز خو مجموع کې زدا شوم کې تاسو پارسل مندې د ما خبرو واوري پنځه شپږ پروژې ده ان شاء الله مثلا په دې کې شک نه ستنه د ګلی ورځ نه درم خوشاله چې د مراسم مل منځل اما موږ ګلی ډیر وکړو او د ګلو باوجود هغه وزارتونه چې مختلفې پروژې او فسارل شوی تقریبا 90% وزارتونه په دې کې تحالت او تنبلي وکړه موږ وکولای شو چې هغه د نورو دونرانو له طریق نه تکمیل کو نو هغه شان چې لازم وو چې باید جوړ شي په 200 میلیون ډالر زه امید لرم چې د دولت 10 میلیون ډالر به موږ ته په مجموع کې څه کال پیسې انتقال شولې راشي او دا نور څه پروژې چې د موږ د دونرانو له طریق نه او په ډیر کم قیمت باندې معاملې کړې دي هغه 15 پروژې چې د وزیرانو شورا په نظر کې نیولې هغه 15 پروژې د 200 میلیون ډالر په ځای باندې ان شاء الله موږ پاره په 10 میلیون ډالر په دې تکمیل کو چې موږ اکثره پروژې د دینارانو په تاریخ نه تکمیل کړې دي او دا 10 میلیون ډالر د دولت شي او سره دې شي دا پروژې د 200 شل به ټول تکمیل شي ان شاء الله
سوال درې ځکه چې آیا ای پروژه های را شما در نظر دارین فقط به شهر غزنی منحصر میشه یا به سایر نقاط ولایت غزنی تا چی ساحه را در بر میگیره صاحب
این پروژه ها در سه بخش وقتی که پشتون صاحب وزیر شهرسازی بود 65 پروژه را در سه بخش یا 4 بخش اونا تقسیم کرده یکی زیربناست که در اون سیستم برق است ابرسانی و سرکه و ساحات سبز است و بخش دومش عبادات تاریخی است که 32 عبادات تاریخی و بخش سوم ثقافت اسلامی که نامش یک پروژه است اما در حقیقت 60 پروژه است بین این سه بخش علمی کار تقسیم شده که هر بخشش به ذات خود پیشرفتهای داشتن علی اگر شما به غزنی تشریف بیارین میبینید که کوچک کوچک وجه وجه به غزنی سرکش پخته شده در قسمت سیستم ابرسانی به خانه‌ها به پاک رسیده در سیستم برق این سال مساحت تقریبا 6 مگاوات برق میشین و در قسمت سرکا پخته شده سرسری این سال انشاءالله گلدانها تکمیل میشه در عبیدات تاریخی قبلا گفتیم 32 عبیده تاریخی 16 کاملا ترمیم و 16 دیگه بین 70 الی 90% ترمیم شده دو ماه دیگه انشاءالله الی 3 ماه دیگه خلاص میشه پروژه بزرگی که ثقافت اسلامی 20 منازل رحایشی یک منزله داره 3 منازل رحایشی دو منزله داره مسجد بازار سرپوشیده داره که رفیع صاحب گفت استادیوم هست جمنازیوم هست یک هتل وی آی پی و یک پروژه او که تقریبا 17 میلیون دلار یک تعمیر جور میشه که او بزرگترین تعمیر به سطح کشور میباشه برای آینده افغانستان اگر جرگه های عنعنوی دایر میشه ما در غزنی یعنی بهترین جایی است که هم برای بودو باش و هم تحت یک سطح میتونه که هر قدر مردم باشه جمع شده میتونه
امیدوار هستیم. تشکر والی صاحب محترم. امیل لحظه دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان هم در خط تلفن با خود داریم. قبلا دولت به وزارت شهرسازی و همچنان وزارت اطلاعات فرهنگ بعدا وظیفه سپرد در قسمت آماده ساختن غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی کار کنند، اما والی صاحب میگن که وزارت ها کمکاری کردند.
کی میگه که وزارت ها کم کاری کردن؟
والی صاحب ولایت غزنی میگن که وزارتخانه های مربوطه در قسمت آماده ساختن غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی زیاد توجه نکردن.
خب والی صاحب غزنی وظیفه خود انجام داد و ولایت غزنی و وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه خود انجام داد. من گمان نمی کنم که والی صاحب غزنی گفته باشه که وزارت اطلاعات فرهنگ کم کاری کرده.
خب سر
طول وزارتون یاد کردن.
بله از همه وزارت ها یاد کردن. ما گفتم که میشه شما به عنوان وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان وزارت رهبری کننده همی تلاش ها بیشتر مفهوم میشه که شما در این مورد معلومات بیشتر داشته باشین که کدام وزارت ها کار بیشتر نکردن یا کمکاری کردن.
من اصلا تصور بیهوده بود که کمک های از بیرون میاید. همین مثلا اصفانه در دولت کسانی مطرح کردن که 100 میلیون دلار و 200 میلیون دلار بر آبادی غزنی میآید و همه امیدوار شدیم که تمام مشکلات غزنی حل میشه و غزنی یک شهر مدرن میشه، اما حقیقت اکثر نبود. به خاطر اینکه وقتی یک شهر به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلان میشه، این در واقع یک افتخار معنوی است و اون معنا باز جهان به اون شهر کمک میکنه تا او آباد کنه خدا یا بازسازی به اونجا رخ بده. در مورد افغانستان، در مورد شهر غزنی هم بودجه که دولت اختصاص داد حدود 10 میلیون دلار بود، بیشتر از اون چیزی نبود.
تحصیل نننه یو مراسم تمر رازی است، تمر چه مشاوریدلی یواز دی یو هیواد یو وزیر راخلای وو الدار چه په نور هیوادونو کې چه کله کوم شارې د اسلامي تمدن او ثقافت مرکز اعلان شوی وی الته د ډیرو هیوادونو ملمانه ورزی او مراسم هم ډیر شاندارو پلوړه سوي وی. تاسو راضی وی لننه یو مراسمو
په تناسب زمونږ د شرایط سره زه کاملا راضیم. او د نورو هیوادونو هم ځینې لوړپوړې هیئتونه راغلي وو او د بین المللي مؤسساتو لکه سارک لکه ایکو او دا آیسیسکو هیئتونه راغلي وو او زه کاملا راضی یم. انشاءالله په اکتوبر کې چې هغه لوی مجلس زمونږ لوی مجلس د غزې دپاره دایرې کې زه مطمئنم چې نور هیوادونه هم اشتراک بکنو که او اوست دیمون که اوسانه شرایط که هم مجلس و او استقبال
بله. وزیر صاحب دادول مراسم عموماً دیده لپاره وی چه یو هیواد خپل کلتور و کلچر و ثقافت نور و تور و پیشنی خپل تاریخی آثار و تاریخی زایون ور معرفی کی حتی دی توریزم پا برخه کم مرسته کی چه فکر کوئی چه لننه یو مراسم و چخه افغانستان چمره استفاده کرده پا دی برخو کی
دا خو یو شروع و او اوش بونگ دومره کتابون دمونگ لخواد چاپ شویدی دومره رساله د والی صد لخوا د اطلاعات فرهنگ د وزارت لخوا دا ټول دا کارونه د غزنی د معرفی کولو دپاره د مونږ د ملی او اسلامي فرهنگ د معرفی کولو دپاره ډېر لوی مؤثر کار ده او په راتلونکي کې هم باید چې دا کارونه وشي. داسې محافل باید چې په نورو ولایتونو هم کې دایر شي او په پوهنتونونو کې په هغه لوړو تحصیلاتو مؤسسه کې یو ملی اقدام په ټولو ولایتونو کې باید چې وشي چې اول زموږ خلک غزنی سره آشنا د غزنی د مفاخر سره د هغه د اهمیت آشنا شي او بیا مو کوشش وکړو چې جهان ته چې نړۍ ته معرفي وکړو چې غزنی څه اهمیت لري او اهمیت یې د انساني او اسلامي تاریخونو کې څه و.
بله اکبر زاده صاحب تاسو دی وزیر صاحب سرګندونی واوریده. وزیر صاحب وای چې دوی لدغه فرصت نه کڅه ما غسی استفاده به شاید نه کړي لکه څنګه چې پن نور هیوادونه کې ځینې شارونه د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی دي. لکن تاسو څومره راضی یاست چې دغه مراسم به د غزنی په معرفي کې څومره کومک کړی وي؟
څومره چې زموږ ارزو او توقع د دې حالاتو په وجود به نه ډیر وچته و مګر فکر نه کوم چې په دې تعداد باندې صاحبان دلته راشي یا په دې تعداد باندې خارجي هیوادونو نه دوه پولي خلک راشي. وزیر دې فرهنګ د ایران او دوه معاونین د وزیرانو وایسکو وایسي د نور نمایندګانو او د هند سفارت نمایندو د انډونیزیا د سفارت سم خلک راغلي او د مصر د سفارت نه راغلي او د ولایاتونو په دې زیاتې دا سره چې نن هم سره موجود دي او له مرکز نه تقریبا د حوالو لارې یو سل شل او د ځمکې له لارې نه 200 جکپوړي خلک راغلي وو. یعنی د افغانستان د حالاتو سره په تناسب دا ډېر عظیم لوی او ښه مراسم وو. د ولایت صحن مکمل ډک او لکه مخکې تاسو چې وزیر صاحب نه پوښتنه وکړه موږ شکایت د ټولو وزارتونو نه ده، بعضې وزارتونه هم شکایت ته په دې کې شک نشته. لکه یو نمونه چې ما د وزارت فایدانی وویل چې فایدانی یو سانتیمتر سرک نه ده پوخ کړی په غزنی کې حلال شي د هغې وظیفه وه چې 2 کیلومتر سرک یې پوخ کړی وای. اما اطلاعات فرهنګ وزارت وکولی شو چې هغه تاریخي عبادات د غزنی چې په حالت د ړنګېدو ورکېدو کې وو هغه ټول وژغورل، تقریبا اکثر یې جوړ کړي دي، ډېر کم تعداد پاتې دي. تر مخکې ما تاسو له 14 افتتاح شوي دي، د نورو کار په مخ باندې تللی. اگر اکثره وزارتو په دې کې شک نشته چې خپلې پروژې چې ورته سپارل شوي وي په هغو پروژو کې څه کار نه ده کړی، نو دا مراسم ډېر ښکلي مراسم وو او نن شپه به هم مونږ په ډېر لوړ کچه باندې انشاءالله د دې ورځې په ارتباط لمانځنه وکړو. د شپې لخوا نه به ډېره عظیمه آتشبازي وي نن شپه په غزني کې. زمونږ په اند او زمونږ د تناسب سره برابر او په یو ولایت کې چې په اول ځل باندې په بین المللي سطحه مراسم اجرا کیږي زه خپل باندې قانون اندازه یم.
ولی صاحب رفیع صاحب مخکې وویل وای په اوله کې ټوله ګرم ول ټوله راټول ول چې په دې برخه کې کومک به کوي او برخه به اخلي، لیکن وروسته چې ولیدل چې بهرانیان مرسته نه کوي ټولو پښې وویستلې، فکر نه کوي چې دوی به داسې یو هغه توقع درلوده چې که بهرانیان مرسته وکړي فنډ وي نو بیا به په دې کې یوه برخه دوی ته هم په لاس ورشي، نو ځکه علاقمندي ښودله. وروسته چې پوه شول چې بهرنۍ مرستې نشته نو هر یو په شا شو.
خو خیر زه بد ګمان نه کوم، په هر صورت بعضې وزارتو په دې کې سالنګاري کړې ده، یعنې هیڅوک هم نشي منکرېدلی.
مرجع دقیق ترین خبرها
او د افغانستان د خلکو حقوق خوندي کړم،
منبع تازه ترین رویدادها
War ends and new chapter begins،
آینه همه صداها،
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث.
رادیو آزادی در همه جا با شما.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنونده‌ای رادیو آزادی باز هم شما را به زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در یک ساعت دیگری که با شما هستیم درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در آستانه کاهش و خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان بحث میکنیم و میخواییم که نظرهای شما را هم بشنویم. گزارش ها میگن که قیمت ها در بازارها بلند رفته و در عین حال خرید فروش کاهش یافته. ببینیم که این وضعیت چرا به پیش آمده؟ آیا نگرانی ها در بخاطر کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان و خروج اینها در نهایت در سال 2014 است و یا در عقب عوامل و مسائل دیگری هم وجود داره؟ در این ساعت ما از آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و وحیدالله غازیخیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان دعوت کردیم که به استودیو رادیو آزادی در کابل تشریف بیارن و در این بحث ما اشتراک کنن. بله خوش آمدیم به استودیو رادیو آزادی در کابل. نخست میخوایم نظر حافظی صاحب رو بشنویم. حافظی صاحب،
از دید ما اقتصاد افغانستان مثل که قبلا عرض کردیم در سالهای دراز اقتصاد مصنوعی است و متکی به نظام اقتصاد جنگی که بیشتر تدارکات نیروهای مسلح امریکا و متحدینشان در اینجا است و همچنان اثرات اقتصادی ناشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان. مؤلفات اساسی اقتصاد ملی که عبارت از تولید ناخالص ملی است، خودکفایی کشور است، توازن بیلانس تجارت است، انکشاف صادرات است و بدیل واردات است در افغانستان صورت نگرفته و حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا 11 سال گذشته نوشته نشده از لحاظ نظری. بنابر این دلایل کار اساسی در جهت ثبات اقتصادی و اساسات نیرومند اقتصاد ملی در افغانستان پیریزی نشده و تا حال اقتصاد ما اقتصاد وابسته به حضور نظامی آمریکا و متحدینش و همچنان کمک های جامعه بین‌المللی بوده. تا به امروز ما قادر به تامین بودجه عادی خود تا حدی نیستیم و بودجه انکشافی ما کاملا
حافظی سب، لیکن تروس پر خو که امدغه وضعیت نده بدل شوی، نه بهرنی ځواکونه له افغانستان وتلی دي نه په اقتصاد کې کوم تغییر راغلی دی، یعنی لیکن لدی سره سره ولې سوداګر شکایت لري چې د دوی کاروبار سوړ شوی دی؟
نه یو څه بدلون راغلی دی، یو بدلون دادی چې د هغوی به حساب مرستې بندي شوې دي او د هغوی مرستې دې پورې اړه لري چې باید په افغانستان کې شفافیت وي. تیر کال د کابل بانک په پلمه دوی تقریبا 900 میلیون ډالر هغه انکشافي مرستې چې باید افغانستان سره کړې وای هغه یې بند کړل. نو په دې خاطر باندې دا یو اړخ دغه دی چې عملا دا کار کیږي او وزارت مالیه افغانستان هم رسما ومنل چې 40% د غمرسي چې ژمنه شوی وو نری ورکل شوی. نو په دې خاطر عملا نه وسشته دي او ترڅنګ دوه نور مسائل ته موجود دي. یو دا چې د اخري کال د حکومت دی، د اوسنۍ موجود حکومت او دراتلونکي لپاره دغه سه یو الټرناتیو چې خلک قربان دي داده وسیږي او اعتماد ولري چې دا وضعیت تر اوسه لا خکېږي دغه سه مبهم وزر روانه ده او ول چې عقل او دولت قرینه هم دیګرن دا خلک چې پیسې لري عقل هم لري نو دوی خپل پیسې او خپل ژوند هغه ځای کې پنګونه نکي چې خطر سره مواجه وي یو تعداد خلک شته دي چې اکونومیک پاتریاتیزم باندې نوم یې خري هغه غاسیل افغانان دي چې هغه اقتصادي پرنسپونو باندې هم تکیه نه کوي یوازې په وطن باندې مین دي وای چې کذب تباشم او زما جایداد هم له بین عزیز خپل پیسې بهر ته نه وړم او په یوه زمان کې تاسو خبري هسته چې تقریبا په تیر کالونو کې اتلس کومه شپږ میلیارد ډالر د افغان څخه وتلی دي یوازې د هوایي دګر د کابل څخه چې تیر کال خغلی گورنر جنرال د مرکزی بانک هم دا ومنله چې سلور اشاره شپږ میلیارد ډالر په تیر کالونو کې
افیسی صاحب دا پیسې خو یعنی له دې لس کالو کې وزي دا ومن وای هغه پیسې دي چې سپینایي غواړي یا د مخدره موادو د قاچاق لاره ترلاسه شوی پیسې وي یا د فساد لاره ترلاسه شوی هغه پیسې دي دا یعنی همیشه وي لیکن آیا د 2014 کال
نه باید وسی
نه تر اوسه یعنی وی باید او نه باید باندې خبرې نه کوم یعنی اوس چې دي نړیوالو ځواکونو دی وتلو اوازې دي او دغه موده هم را لنډیږي آیا دې هم تاثیر کړی دی چې شتمن خلک او سرمایدار خلک خپلې پیسې نسبت په خواته زیاتې له افغانستان وباسي
داسې دی صاحب چې دلته مخکې ډېر د جایدادونو د اخیستلو رونق موجود و د اقتصادي رونق نښو نښاني یو دغه دی او اعتماد د خلکو چې جایداد اخلي اوس جایدادونو قیمت تقریبا 30% را لویدلی دي او معنی او پاین زمان کې تیر کال په خپل د امارات متحده عرب اعلان وکړ چې د افغان انویسترانو پیسې چې په جایداد کې لګولې دي 8.5 میلیارد ډالر دي دلته د یو غریب هیواد لپاره چې دا ټول د غوي تجارت په کال کې 8 میلیارد نه رسیږي نو 8.5 یوازې په امارات دوبی کې پنګونه کول دا خو دا معنا ورکی چې دلته خلک جایداد نه اخلي الته رانیسی او اکثره نو سوداګران او مامورین البته دولت الته سو کورونه لري د هفته په دننه کې درې ورځې کابل کې اوسېږي اسبه ورځې نور عملته مشته دي او د دې کورونه عملته دي اغیزه ډیر په دې دي چې خلک د راتلونکي څخه ویریږي یو روخانه د داد وړ سیاست موجود نه دي چې خلک په دې باندې متيقن کې چې زمونږ راتلونکي خوندې دي او مونږه کولی شو چلته ووسیږو هغه د ویر څخه وتل دي او دلته ځلنه کې چې پنګونه وکي
سیاست روشن نه میداشتن چطور میتونستان که امی کمپانیا را جلب کنن
خوب خدمت شما عرض بکنم تا جایی که به ما معلوم است سرمایه‌گذاری عملی صورت نگرفته مثل اینک از سالها به این طرف باید عملی میشد و کارش تا به امروز نشده و کدام سرمایه قابل توجه اینجا نیامده تمام گپایی که زده شده در روی کاغذ است و سرمایه گذاری مثلا برای تیل تا بال ریفاینری در افغانستان نیامده تا بال جای کار که تعهد شده ایفان ساخته نشده و به هر صورت ما
بین نیست آفیزی سب کم فکری هندی کنسورشیم مادا علاقه مندی شهیه دی بامیان دی آجیگک پا برخه علاقه
مندی خوده لی دی
مثل اینک پا برخه که هم دی که مشکل دی چین لخوا نده دی چینی کمپنی لخوا وای چی افغانستان پور آمدگین لری ورتکل وای چی علتا دی لرغون و آثار و لپار کندنی روانی دی یا دوی دستی و تصمین غاری چی آقا آثار خراب نشی یعنی چینایان نو پسکشک نده کرده دستی مالی میشی
زه تاسو ته عرض وکم چې زه د یو مسؤول شخص په حیث چې دا د پرایویت سکتور د افغانستان او د خصوصي سکتور د افغانستان سوګشته ما باندې اعتماد کړی دی د اول نفر په حیث زه نشم کولای چې خپل خلکو دوکه ورکم څه چې زه پوهیږم هغه تاسو ته عرض کوم یو دغه دی چې چینایي شرکت زه په چین کې ومه اوس بیا هم زم په 15 د جون عمل ته د دوی لوی د دوی د اتاق تجارب صنایع په بلنه هلته بیا زمه هغه په نیغه را سره خبرې کوي او هغه دا ویلي دي چې مونږ دا نه دي ویلي چې افغانستان لپاره د اورګاډي یا د ریل پګلې په خپل دننه پروژه کې مونږ په ولیا توګه هغه کو جوړو دا مخکې د دولت لخوا اعلان شوی و چې دا د پروژې یو برخه ده دا راته ویلی دي دوهم دا چې هغوی دونه شوق نه لري لکه چې مخکې درلودل علت یو دغه دی چې امنیت وایي تامین نه دی هلته امنیتي تهدیدات موجود دي دوهم دا چې کرپشن موجود دی دلته دریم دا چې دلته سیاسي ثبات لپاره هغوی انتظار باسي نو دا اقدامات د وزارت معدن چې دا پالیسی جوړه کړې دي او غواړي چې معدن بدینګ ته یا په اصطلاح د اوطلبۍ ته وړاندې کړي دا ښه کار دی دوی اقدامات کوي ځوانان دي هلته اکثرا کار کوي ولې دا یوازې وزارت معدن سیاستونو پورې اړه نه لري دا عمومي وضعې پورې اړه لري چې د افغانستان اساسي سوالونه حل نشي دا پنګاونه دلته په افغانستان کې عملی کیږي نه یوازې په کاغذ کې پاتې کیږي
فزې سم مخکې دي سیاسي ثبات یادونه هم وکړه د بهرنی ځواکونو د وټلو پڅنګ کې چې دا وټلې هم رواني نظر په اقتصاد باندې تاثیر لري د سیاسي راتلونکو مسله څومره تاثیر لري فکر نه کوي چې یو شمیر خلک په دې نه پوهیږي چې راتلونکو حکومت به دي چاوي دا د چا دا مسله هم ډیر رول لري چې څوک دی حکومت پر راس کې راځي او دا مسله هم شاید لرواني نظر په دې هیواد په اقتصاد باندې تاثیر ولري په افغانستان کې هم داسې ده وکنه ده
بالکل هم دغه څه ده ځکه چې دا زمونږ خلک په تیر لسیزو کې ډیر ناوړه لیدلې دي ډیر مشکلات لیدلې دي دوی دې ته حاضر نه دي چې بیا غو وضعیت ورشي نو دوی لپاره په کار دی چې او پیږي چې راتلونکي رهبر به څوک وي هغه څه ولندیزونه لري د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره څه غواړي خصوصي سکتور سره څه چلند کوي غریب خلکو سره څه چلند کوي د کار د موندل لپاره څه پروګرام لري او د افغانستان د کړکیچونو د حلول او د امنیت د تامین لپاره د خارجیانو په نشټوالي کې څه کول غواړي دا هغه سوالونه دي چې تر اوسه پورې ځواب پیدا کړی نه دي او دا د ویرې سبب ګرځېدلې دي او بدبختانه همدارنګه چې حکومت د افغانستان تر اوسه پورې یو بشپړ سیاسي اقتصادي کلنلار نه لري اپوزیسیون هم دغه یو شی نه لري متاسفانه اپوزیسیون په نور هیوادونو کې د موجود وضعیت د متو وضعیت توردانګل یو څه پیشرتونه لري یو دغه دي چې باید اپوزیسیون هغه نیمګلتیا چې په پوزیسیون کې موجود دی هغه رفه کې او یو د خراتلونکو لپاره خلکو ته زیری ورکي اما تر اوسه پورې متاسفانه اپوزیسیون د افغانستان هم دغه سی ولندیز نه لري دغه سی روخانه کلنګلار نه لري چې خلکو پکې داده وسی
حافظ صاحب در اپوزیسیون هم شما اشاره کردین در گذشته در اکثر موارد وقتی که اپوزیسیون ظاهر میشن در برابر رسانه ها صحبت میکنن که مردم صحبت های جناب بشنو بیشتر تمرکز صحبت های اونا هم روی وضعیت سیاسی و دورنمای سیاسی است تا اینکه اقتصادی کشور باشه
و من خدمت شما عرض بکنم که وظیفه اپوزیسیون تنهایی نیست که انتقاد کنه مثل یک روشن فکر آزاد اپوزیسیون جزوی از نظام است و اونا بر تکمیل نظام باید برنامه داشته باشن و چون کاندید گرفتن قدرت سیاسی در آینده هستن از وضعیت موجود که کمبودای زیاد داره به سوی وضعیت مطلوبی که ده او کمبودا کم خواهد بود یا هیچ نخواهد بود باید حداقل از لحاظ نظری مسائل مطرح کنن و ایره به اثبات برسانن و منطق علمی از او را به اثبات برسانن اما متاسفانه چیزی که اینجا وجود نداره اندیشه رهنمای ملی برای نجات افغانستان است نه حکومتی را داره نه اپوزیسیون و باید دولت افغانستان چیزایی که به دست آمده حفظ کنه و بر چیزایی که باید نیمکار است و باید تکمیل شوه باید در تفاهم با جامعه بین‌المللی شرایط را به وجود بیاره که فاجعه اقتصادی واقع نشوه و مردم ها کار خود از دست نتن و یک انتقال مسالمت آمیز بدون مشکل باید به وجود بیاد از لحاظ اقتصادی همچنان که انتقال امنیتی به وجود میاد در پالی از این تبعات اقتصادی از او هم باید بسیار ویرانگر و وحشتناک بر مردم نباشه و اگر پروژه خودم اونا کم میکنن یا چی که میکنن پروژه ناتکمیل خود باید تکمیل کنن اگر به شکل سمبولیک یکی از پروژه های از یا که 70% کار شده 30% زیر اینا تمویل نکنن و پیسه نتن و دولت هم در این مورد توجه نکنه این یک پیام بسیار بد برای مردم است و همه کس میترسه میگن تمام شد چیزایی که میخواستن بکنن دیگه آینده نمیکنن بله یو خاطر تقاضای مایی است که دولت امی کمک ها باید برنامه های دقیق حکومت ما هم داشته باشه. پیسه میخواین ولیکن مشخص برش چی ندارن، یک چوکاتی برای مصرف که منجر به ایجاد جای کار و رشد تولید ناخالص ملی و در نتیجه صادرات رقابتی شوه برش یک برنامه ندارن.
د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخ شافیزی مننه. همدارس د صنایع او سوداګری د وزارت ویندوی وحید الله غازی خیل هم تشریف لري، دوی ته هم هرکلی وایو. غازی خیل سب تر اوسه پرې پدې بحث کې ټول تشویش دا و چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو سیوری سرلوسه د افغانستان په اقتصاد غوړېدلی دی، تاسو احساسوي آیا اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی؟
طبیعي خبره ده، په افغانستان کې خارجي ځواکونه اوسېږي، کله چې دغه خارجي ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دوی مصارف هم کمیږي، تاثیرات به لري. ولې د افغانستان حکومت آمدګي لري، یعنی اقدامات په نظر کې لري، که هغه د آبیاري پروژې دي، که د بندونو جوړول دي، که د سړکونو جوړول دي، که د ریل ګاډي پټلۍ ده چې له تاجکستان سره
مخکې شي، تاسو د خپل آمادګۍ په برخه کې وایست، آیا فعلا تاسو احساسوئ لکه سوداګر وایي چې د دوی کاروبار سوړ شوی دی، تاسو هم په اقتصادي وضعیت کې کسات احساسوئ؟
څو ډوله سوداګري ده، یو داسې دی چې تجارت ته یې راکړه ورکړه ده، یو په افغانستان کې سرمایه ګذاري ده. سرمایه ګذاري په افغانستان کې له 40% نه تر 30% پورې کال په کال باندې زیاتیږي، او طبعا د افغانستان خلک چیرته تللی نه دي، هماغه تجارت چې دی هغه به وي. ولې کله چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې کمیږي، هغه کسان چې له دوی سره کانټراکټران دي یا سب کانټراکټران دي، طبعا د هغوی مواد به ترې کم اخیستل کیږي، د دوی مصارف به کمیږي، هغه باندې به تاثیر لري. ولې په عمومي صورت باندې په سرمایه ګذاري باندې زه فکر نه کوم چې ډیر تاثیر دی ولري.
بله، البته شنوندهای ما غازی خیل صاحب و همچنان آقای حافظی من فکر میکنم با شما موافق نیستن، و یکی از دلایل را که آقای حافظی عنوان کردن که میتونه دلیل عمده در قسمت قسمی که همکار هم اشاره کرد که ساز اقتصادی در افغانستان باشه و نگرانی هایی که از این اکنون شروع شده و در بازارهای افغانستان مردم در زندگی روزمره خود او را احساس میکنن، نبود یک سیاست روشن اقتصادی گفتن است که حکومت افغانستان یک سیاست اقتصادی روشن نداره تا با مبنای از او عمل کنه. ما چقدر موافق هستیم صاحب؟
خب ما قانون اساسی داریم، در قانون اساسی افغانستان ما از بازار اقتصاد پیروی میکنیم. خوشبختانه علی پالیسی صنعتی را ما ساختیم. وزیر سبی تجارت و صنعت افغانستان به این نظر هستند که این دهها باید از دههای صنعت باشند. سری پالیسی تجارت هم کار جریان در اون نهایی شدن، به وزارت عدلیه در میچند روز فرستاده میشن، انشالله اون خلاص میشن و با صادرات ما که سابق 2.5% محصول بودن اون معاف شده برایشان، و به صنعت که چیز ضرورت داریم چند نوع چیزای صنعتی هستن اورن تشخیص کردن وزارت تجارت و صنعت افغانستان، و می خواهیم که به صنعت کمک شون، به سرمایه گذار کمک شون در افغانستان و وا تشویق شون، و امیلت هستن که در افغانستان سال به سال سرمایه گذاری زیاد میشه و صنعت کار تشویق میشه
که سرمایه گذاری زیاد چیش. لیکن هم مشاوریدون کو ول هم شاغل حافظی ورته اشاره وکړه، دا د چي بهرنی ځواکونه وزي دوی ډیر زیاتې پروژې لري، هغه پروژې هم اکثر په ټپه درېدلې دي یا دریشي، دغه خلک په شاید په لسکونو زره خلک بیکاره شي، دغه دغه خلکو بیکاره کېدل دا به فکر نه کوي چې د افغانستان په اقتصاد به یو بل پیټی وي.
ما ویلې ګوره اجازه راکړئ چې وګورو چې په کومه برخه کې سرمایه ګذاري زمونږ کمه شوې ده، په کومه برخه کې زمونږ سرمایه ګذاري زیاته شوې ده، په کومه کمه شوې ده. ښه، ما مخکې اشاره وکړه، زه په دې باندې اعتراف کوم چې کله خارجي ځواکونو شتون په افغانستان کې کمیږي او دوی دلته مصارف لري، دغه کم کسان چې دوی ته سپلای کوي، دوی ته شیان راوړي، دغو کار به ورسره هغه کیږي، خو حکومت اقدامات په نظر کې لري. ولې دغو شمیر بیا دغومره نه دی چې د ټول افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي؟ یعنی زه فکر کوم ما اوس موږ فابریکې هم دلته زیاتې شوې دي، صنعت هم وده کړې ده، بهرني پانګوال هم افغانستان ته سي. په دې څو میاشتو کې شاید وي چې د هندوستان څومره پانګوال افغانستان ته راغلل، هغوی غواړي دلته پانګونه وکړي. همدارنګه چین چې په دوو غټو پروژو کې پانګونه کړې ده، یو د عینکو مېسته، یو پیټرولیم دی چې په پیټرولیم کې تقریبا 2.5 پنځه میلیارډ ډالر یعنی منګه تیل راواردو له نورې دنیا نه هغه دلته تصفیه خانه باندې کار شروع دی کچیر دغه شیدن د افغانستان لپاره لوی لاسترون ډیر خلک پکې مصرفيږي همدارنګه هندي کمپنۍ په مدنیاتو کې سرمایه گذاری کوي په خو ډیر سرمایه گذاری په خدماتو کې وي په وارداتو کې وي اوس ډیر علاقه مندي د دنیا په مدنیاتو کې د افغانستان ځکه ګټه دلته زیاته ده په نورې دنیا کې لاسونه تر 15% پورې ګټه ده په افغانستان کې له 15% تر 50% پورې ګټه ده او بل د افغانستان په توکو باندې ګمرکی تعرفه په هند کې مافته او ډیره دنیا کې په تعرفه نشته ده نو ځکه دنیا علاقه مند ده چې په افغانستان کې په مدنیاتو باندې سرمایه گذاری وکړي
بله تشکر غازی خیل صاحب خوب حافظی صاحب صحبت های غازی خیل صاحب شنیدین حال میخوایم یک بار دیگه نظر شما را بشنویم که چی میگین صد
اول خو عرض میکنم خدمت شما که غازی خیل صاحب خودشان در جریان گپای خود گپای مرا تایید کردن یکی ای که پالیسی تجارتی افغانستان دولت ساختن است در سال 12 قدرت جناب رئیس جمهور و تیمش و همچنان اینا در نظر داره فرمودن که حکومت افغانستان که بدیل وضع در بارش یک فکر کنن و یک راه بسنجن از نظرمه بسیار دیر است برای اینکه عمر حکومت کمتر از یک سال باقی مانده و اینا تا پالیسی خود بسازن بر تطبیقش دیگه وقت باقی نمیمانه من فقط گفتم که چیزی که تا حال انجام شده نبوده این کار باید در سال 2001 میشد
بله
ی چیزایی که اینا
فرقن دا چې دوی وایي چې پنګونه په افغانستان کې کال په کال زیاتیږي او علاقمندی په دې برخه کې زیاته ده د خو به دي خوشبینی زیاته کوي
تاسو ترس کوم
بله
نه زه تاسو ترس کوم زه خو د نن په خلکو کې ما او غوښتل خپل سپ حکومت کړي زه تاسو ترس کوم چې دوی یو اداره لري په نوم دی ایسا یعنی افغان انویسټمنت سپورت ایجنسی البته خلک ورزی وایي چې زه کارخانه جوړوم $40 میلیون پنګونه کوم او بیا وروسته دا سره ټولیږي د تیر کال په پرتله بیا پرتله کیږي او 40% دوی باسل دي اما زه تاسو ته کوم چې ولزره جوازونه جوازنامې د تجارت او د صنعت او د پنګونی ایسا صدر کړی دي د غول جمله څخه سلور زره فعال دي د لزره بلکل هغه خلک بیرته بیا مراجعه نه کړي اما د دوی په ایسایو کې هغه د پنګونی واده ده 40% یعنی هغه شیان چې په ارقام کې دي په عمل زه غواړم چې دغه سه واقعا پنګونه وي چې دغه اثرات معلوم وي د کار ځای ورته ایجاد شي ورسره جوخت ناخالص تولید ملي د افغانستان زیات شي زمونږ رقابتي صادرات زیات شي او په دنیا کې لکه چې مونږ په بیوریج کې یا په اصطلاح ده غیر الکلی مون نشابو کې په خپل خود ریدلیو د 15 کال کې چې مونږ په خود ریدلیو په نور ساحاتو کې هم کچیر دسه لاسترولنی موجوده وي بیا مونږ کولی شو داده وسیګو اما زه تاسو ته مخکمه مارس وکړ چې نه غواړم چې ډیر بدبینه وسیګم زه امیدوار یم ځکه چې د افغانستان طبیعي شتمنۍ د افغانستان د خلکو ذهن او استعداد باندې زه اعتماد لرم او خدای هم مونږ باندې همیشه مهربانو بیا به هم مهربانی افغانستان دی ودی امکانات لري ول دغه امکانات څخه په عقلانه توګه ګټه پته شوی تروسه نه دی متاسفانه
زیاته مننه اوس
په درې ستونزې لرو
بله
سب درې ستونزې لرو یو ستونزه همدغه ناامنی ده چې بیا په خپل د بیکاری او بیروزګاری سره جوخت مسله ده دوهم مسله د اداري فساد لوړ کچ دی چې په افغانستان کې په داسې اداره نشته چې تاسو لاړ شئ او پرته له دې چې پیسې ورکړئ ستاسو یو کار په طبیعي توګه هلته ترسره شي او درېیمه مسله د فکر نشتوالی او د پلان او د پروګرام او د مرام نشتوالی دی
خو متاسفانه ما نه واستیم مردم مزیت تاکید سره زمي کنه او زیات توجه بر مطبوعات غرب میکنن و یا همو غرب کې در مطبوعات غرب آمده که دوه بعد از 2014 که خارجی از افغانستان بیرون شوند در افغانستان یک بحران اقتصادی می ولی ما به این عقیده نیستیم که در افغانستان بحران اقتصادی بیایم به خاطر که در می در شیکاگو یک کنفرانس میشن و بعد از می در جون در توکیو یک کنفرانس میشن که دنیا تعهد به افغانستان میکنن فکر میکنیم بانک جهانی چند روز پیش یک کاغذی را تیار کرده بودن که از دنیا میخواین که با حکومت افغانستان سالانه $5 میلیارد آمریکایی در بخش نظامی $5 میلیارد آمریکایی در بخش ملکی امرای حکومت افغانستان کمک کنند و اگر دنیا ای را قبول کنند فکر میکنیم که افغانستان
این در کنفرانس شیکاگو پیشنهاد میشه یا از طرف بانک جهانی
نه 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 ای بانک جهانی به دنیا پیشنهاد کرده و در کنفرانس شیکاگو 3 میلیارد دلار دنیا به افغانستان کمک میکنه، تعهد میکنن، و در کنفرانس توکیو که در مای جون دایر میشن دوم دنیا 4 میلیارد دلار
در کنفرانس که هم دیده یادونه شوی و افیزی سه وقت چون کم لرو یو پشتن لتاس سخم دا هیلم ډیر زیات شته چې تر 2014 سم پوری په افغانستان کې سول رامنځته شي، سول ته اوس نسبت بل هر وخت زیات هیلشته. نو څه فکر کوئ چې که سوله راشي د افغانستان اقتصاد به تر دې اوسني هم حالت هم ډېر بهتره شي؟ تاسو هم همداسې نظر لري؟
د ژوند هر اړخ سولې ته ضرورت لري چې وده وکړي، او سوله ډېره ښه مسله ده. سوله چې راشي خو موږ هیڅ مشکل نه لرو. ډېر زموږ دا 15 میلیارد هم چې په نظامي ساحو کې لګېږي، لکه چې غزخي سو فرمول چې هغوی 15 میلیارد ورکوي، هغه خو دا نظامي اړخ ته ورکوي. نو زه تاسو ته یو بل شی زه غواړم چې ووایم، هغه دغه دی چې بیا هم د غزخیل صاحب اطمینان او اعتماد په دغه وو چې د بهر څخه پیسې راځي. یعنې دننه په افغانستان زما نظر دغه دی چې موږ د یو لرغوني هیواد په حیث، یو شتمن هیواد په حیث، باید په خپل پخو باندې ودرېږو، او تر ابده پورې وایي چې مفلس به دا د بنده توانګر نه میشود تر څو موږ درویزه وکړو. زه غواړم چې افغانستان د دې مستحق نه دی چې همیشه درویزه وکړي. افغانستان باید په خپل پښو ودرېږي، افغانستان باید خپل ملي اقتصاد ولري، افغانستان باید پرمختګ وکړي، افغانستان باید بیکار لپاره کار پیدا کړي، او خپل د وارداتو لپاره بدیل د واردات تولید کړي په افغانستان کې، او ډېر خانگی کورنۍ کارونه پاتې شوي دي چې انشاءالله په راتلونکي کې د افغانستان خلک به دې ته بریالی شي چې هغه ترسره کړي.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما آقای آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی و آقای تجارت صنایع افغانستان، و وحیدالله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت صنایع افغانستان، و تمام شنوندگان رادیو آزادی که در این بحث با ما بودید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.